harkali drato wayu grano awridunku aw katunku da da VOA diva khabarawani di da Washington DC na khabari ki da di khabarawani korbayam za nawshirawan calendar nan da shuru char shambe roz kal 2023 da june da miashte na hamaneta da da waq pa Islamabad ki da maskhutan las pa kabal ki nahni me aw dalta pa Washington DC ki da waraje yow baje shwida په دې خبرونه کې درته اول وړاندې کوم د اهم خبرونو سرټکی. افغانستان کې چارواکي وایي په بغلان کې نامعلوم وسلوالو د ماینونو پاکوونکي این جی او هلو ټرست لس کارکوونکي وجلې دي. افغان حکومت د دې ذمواري په طالبانو اچولې خو طالبانو یې د منلو نه انکار کړی دی. ملګرو ملتونو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د کرونا ضد سار کامی ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویل دي د ویکسین عمل زر تر زره سرته رسول غواړي چې اقتصادي هلې ځلې معمول تراشي او خلکو ته روزګارونه بیرته ترلاسه شي. این سی او سی وای په هیواد کې د کرونا ضد 1 کروڑ خوراکونه تر اوسه پورې خلکو ته ورکړي شوي دي او د کرونا وایرس ویکسین اخیستو لپاره 1 ارب ډالر ایښودي دي. د امریکا صدر جو بایډن د هیواد نه بهر د لومړي سفر پترس کې نن یورپ ته رسي او هلته به د وو غټو اقتصادي طاقتونو د نیټو او یورپي هیوادونو په غونډو کې ګډون کوي. د یورپ او نیټو د مشرانو ترڅنګ به د سفر په اخر کې د روسي صدر ولادیمیر پوتن سره هم ویني. څېړونکي د صدر جو بایډن د سفر ته ډېر اهمیت ورکوي. دا وسرټ کې را سره ملوسه اوس به درته وړاندې کوو رپورٹونا د یو وړ کو نه د می ورستا.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساتا
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه خبريږي او دا خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنیغه اوریدل شئ. د ترڅنګ هغه چا چې د فیسبوک اکاونټ یې وی او وی او ای ډیوا فیسبوک کې لایک کړی وي نو هلته هم دا وخت دا نیخ پنیغه خبريږي. د دې ترڅنګ د ریډیو اوریدونکو هم د خبرونه په ریډیو باندې نیخ پنیغه اوریدل شي. د ریپورټونو په برخه کې د افغانستان په اړه باندې وړومبه ریپورت چې په افغانستان کې چارواکي وایي په بغلان کې د ماینونو پاکوونکي تنظیم هلو ټرست لس کارکوونکي نامعلوم وسلوالو وجلې دي. حکومت د دې ذمواري په طالبانو اچولې خو طالبان یې د منلو نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو هم په دې سخت خفګان خودلې دي او غوښتنې کړې چې د دې زر تر زره پلټنې وشي او ککړ ملزمان دي د قانون منګولو ته راوستي شي. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د وی او ای ډیوا همکار کلیم افضل شریکوي.
د افغانستان حکومت د پیخې پړه په طالبانو اچولې او د لسو تنانو د وژنې سخت غندنه کړې. ملګرو ملتونو هم په خپل بیان کې په بغلان کې ماین پاکولو په کار کې بوخت د هالو ټرست په کیمپ د ترهګرو د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. دا پیخه د افغانستان شمالي ایالت بغلان په مرکزی ضلع په یو کیمپ کې شوې چرته چې د چاودیدونکو موادو د پاکولو لپاره د برتانیې یوې خیراتي ادارې هالو ټرست نږدې 130 تنه دیره وو او د چاودیدونکو موادو د پاکولو په کار کې خپلې دندې ترسره کولې. په افغانستان کې چارواکو تر مخه د شورو پرواز وسلوالو د نړیوالې خیراتي ادارې هالو ټرست په یو کیمپ وسلوال بریتر ترسره کړې او 130 تنه کارکوونکي وژلي. دا د ماین پاکولو اداره د برتانی سره تړاو لري چې په افغانستان کې کال 1988 په بیلابیلو سیمو کې خپل کار کوي. طالبانو د پیخې ذمواري د منلو انکار کړی او ویلي چې دوی په عام ولس او د خیر ښېګڼې په کارکوونکو بریدونه نه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري کارونو لپاره معاون رامیز الکا باورو د پیخې غندنه کړې. نوموړي وویل چې دا ډیره د شرم خبره ده چې یو داسې اداره چې په افغانستان کې د ولس خیر ښېګڼې او د چاودیدونکو موادو د پاکولو کار کوي په نخښي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان ویل چې پیخه د بغلان ایالت په مرکزی ولسوالۍ په شیخ جلاله سیمه کې ترسره شوی چې پکې لسته نوجل شوی او شپاړس جوبل شوی دی. بغلان هاغه ناکلار ایالت ته چرته چې افغان عسکر او طالبانو ترمنځ سخت جګړه هم روانه ده. د بغلان ایالت د پولیسو ویان ویسف امریکې ته وویل چې په کمپ کې موجود کارکونکو د پیخې رستو ویل دي چې وسلوالو دوی په یو کمرې کې راغون کړل او بیا یې ګولۍ وورولې. هالو ٹرسٹ هم په خپل بیان کې د ماین پاکولو د عملی وجنه سخت غندلې او په خپل ټوئیټر بیان کې دوی لیکلي چې وسلوالې ډلې په کمپ کې ډزې شروع کړې چرته چې د ځایي ټولنې یو سل لس تنو په نږدې علاقو کې د چاودیدونکو موادو د پاکولو کار ترسره کولو. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې په کار دي او ذمهوارو ته سخته سزا ورکول دي. هالو ٹرسٹ د هغې وخت راسي په افغانستان کې د خیر ښېګړې کارونه کوي چې شورویان هم په افغانستان کې موجود وو. هالو ٹرسٹ د نړۍ په افریقا، آسیا، یورپ، منځ ختیځ په شمول په سویلي امریکې کې هم د چاودیدونکو موادو د پاکولو خیراتي کار کوي. هالو ٹرسٹ په افغانستان په 80% برخه کې د تیرو 150 کالو راسي د چاودیدونکو مواد پاک کړي دي. دا تازه پیښه په داسې وخت را مخته شوې چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په نازک پړاو کې داخل شوي او امریکا او نیټو هم خپل عسکر د افغانستان نه د باسلو کار شروع کړي. د امریکای پوځي ادارې سینټ کام تر مخه د پوځونو د وتلو نیم کار پای ته رسیدلې. په دې مت کې نیټو امریکایي چارواکو خپلې رابطې فعاله کړي او د امریکای افغانستان لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم نږدې د سیمې دوره کړي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی مونږ د ریپورتونو د برخه روان ساتو. د دې سو شیبو کې به سره یو بل اهم ریپورت باندې در سره د وی او ای ډیوا همکار اوسیدونکو پیر زبیر شاه صاحب راځي او دلته په امریکا کې واشنگټن کې یو ډېر اهم موضوع باندې یو سیمینار روان دی. دا چې راتلونکو شل کال کې به څه کیږي د امریکا استخباراتي ادارو په دې باندې یو اهم رپورټ تیار کړی دی، هغه وړاندې کړی دی. دغه رپورټ باندې چې کوم جزئیات دي هغه بدلته پیر زبیر شاه وړاندې کوي او ریدلې مه هیروي. خو د افغانستان په اړه باندې یو رپورټ هم لرو. ملګرو ملتونو، امریکا او پاکستان د هڅو په نتیجه کې افغان حکومت او طالبانو ویلې دي چې په دوحا کې د دوی ترمنځ یو ځل بیا خبرې شوې لري، ناشته شوې ده. دغه خبرو په ایجنډا باندې هم راتلونکي کې چې څه ایجنډا وي په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد هم روان دی. په دې اړه باندې را سره یو ویډیو رپورت د وایس آف امریکا امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان وړاندې کوي.
کالوی خوا د ولسوالیو د مرکزونو سقوط یاتری تکتیکی شاتګ روان دی. بلور ته د سولې د دوهې بین الافغانی اوګدنی بی پایل مذاکرات یو ور بیا د مذاکراتو د پلاو ترمنس په ناستی پیل شوې دي. دغه مذاکراتو تیر ناسته د جون په سوار لسمه شوې و. د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو د مشرانو او زین غړو ترمنس ورستۍ ناسته تیر شپه دوحه کې شوې.
تیر ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د مشرانو او یو شمیر غړو ترمنس ناسته تر سره شوه. په دې ناسته کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکتیا او اجندا باندې تفاهم وشو.
په داس یو مذاکرات پیل شي دا جدي مذاکرات وي، یعنی یو هغه ونشي ایمو کو وخت ځای باید پکې ونشي، یعنی د ځای د وخت ځای کول لپاره باید د مذاکرات دوام ونی کې نه، باید داس یو مذاکرات پیل شي هغه جدي مذاکرات وي، مستقیما باید ورشو چې د جګړه باید ختم شي.
د تیر کال د دسمبر لمیاشتې راهیسې د سولې د دوهې ځنډنۍ خبرې په داسې حال کې بیا پیل شوې چې جګړه ګرمه شوې ده او اوس د ولسوالیو د سقوط خبرونه هم ورکول کیږي. په تیرو څو اونیو کې غیر رسمي رسنیزې موندنې ښیي چې تر ولسو پورې د ولسوالیو مرکزونه طالبانو ته سقوط شوي دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي خو یې لا شمېر تر دې هم زیات بولي.
تاسو ګورئ دیارلس نه تقریبا شل ولسوالۍ سکوت کړی دی او دا لړۍ وسم روانه ده. هر وزه ولسوالۍ او بیزونو لوی شهراوي قرارګاوي سکوت کوي او طالبان پرمختګ کوي. د یو لوی عملیت دا دی چې د وسلوال پوج په رهبرۍ کې هغه چې خلک ګمرل سوي دي چې هغه د کلي اردوګانو قمندانان دي چې هغه نسکولی چې د جنگ مدیریت مخته بوزي او د خپل سربازانو د خپل سرتیرو سم مدیریت تو کی
زم دي په دغه شریعت باندې موږ عمل کړی دي مسلمانان قتلوا د مسلمانانو مرګ دي سره وادي د خلکو د کورو څخه استفاده کوي د خلکو په کورو کې د بچان ناشتي دي راځل ته مرچ کوي د خلکو سره یو ته سړي و د غوړ کې دغه ځای نه د حکومت حمله کې دا په کم کولای کیږي
په دفاع وزارت سقوط نه تکتیکی شاتګي غني
از سعاد که فیلان درد
حقا سیمی چه اوز محل ده دخمن پا قبضه که راغلی دی ده دخمن قوت نه ترگندوی بلکه امنیتی دواکونه ده دی ده پاره چه ده عام و خلکو ده وجل که دو مخوونی ولشی لدوغ و سیمو پا مواقتی توگه پشاشوی دی او ده اولس بر حق فکرمندوی تا پا کامل درناوی سره بیخی مطمئنه و سی چه امنیتی دواکونه ده هوغ و سیمو ده بیانی ولو او ده دخمن ده سخت و تکولو ده پاره زانت پراخی منصوبی لیری
نظامی کارپوهان د وسنی وضعیت لامل ناسم مدیریت بولی
دا سید چې مخالفین د ډیر لس ولسوالی نیولې اما ډیر لس ولسوالی ټول افغانستان نه ده درې سو پنځه شپته ولسوالی دی په افغانستان کې دې ټول نیو کار مشکل نه مشکل لري موږ ډیر قوي قوت لري په افغانستان کې چې موږ درست رهبری کو
د سولې او جګړې روان وضعیت داسې مهال ادامه مومي چې زلمی خلیلزاد او د امریکا بین الوزارتي پلاوی په داسې مهال کابل تر غلی او چیل افغان حکومت سره د امریکا او افغانستان د اړیکو په نوی فصل او امنیتی همکاري خبرې کړې دي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
ګران اوریدونکو دا د وی او ډیو خبرونه دي د واشنگټن ډی سی نه خبريږي او څنګه چې مت ویلو را سره اوسه یو بل اهم رپورت جزئیات په در سره هم شریکو دلته په امریکا کې د سړنو اداره یو ایس آی پی یونایټیډ سٹیټ انسټیټیوټ اف پیس د لاندې وخت په خبانې غونډ کیږي اهم سړنې کیږي باسونه کیږي نن پکې د امریکا د ټولو استخباراتو چې کوم استخباراتي هغې په شریکه یو رپورت تیار کړی چې راتلونکي شل کاله کې به په نړۍ کې سکیږي دا ډېر اهم رپورت دی په دغه غونډه چې کوم ده د پیر زبیر شاه صاحب هم په دغه کې ګډون کړی دی ګورو چې دغه څه جزئیات دي پیر زبیر شاه صاحب تاسو تر کلی ویم په خیر آلی
په خیر
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب دا خو ډېر اهم غونډه ښکاری او باس ښکاری کلکونه کې زموږ اوریدونکو ته د جزئیات وې
جی دا نن چې کوم غونډه ده نېشنل انسټیټیوټ اف پیس یو ایس انسټیټیوټ اف پیس کې دا غونډه وشوه اوس ختم شوه او هغه کې په مارچ په دې کال مارچ کې یو رپورت راغله او چې کوم تاسو وویل چې د امریکای چې څومره هم استخباراتي ادارې دي د ډایرکټر اف نېشنل انټیلیجنس د نېشنل انټیلیجنس کوم دلته اداره ده هغه د ډایرکټر دفتر نه یو رپورت دی هر کال هر څلور کال پس دا یو رپورت دی جوړوي او هغه کې د راتلونکو چې کوم وخت سپیشل د کبدې پرې د 2000 سلويخت کې لکه روان شل کال کې و په ټول دنیا کې سکی لګیا دي سه حالات دي نو غټ غټ مسلې سره غټه مسلې سره دي سبکی کی ٹرینڈز کوم طرف تر روان دی کا اغه د ملکونو منس کې تعلق دی د غټ د سپر پاورز دوی منس کې تعلق دی په دې باندې بس کیږي ماحول چې ماحول چې کوم تبدیلی دا بدلون دی پاغه په ملکونو کې دنه او د ملکونو سره یو بسره په تعلق کې بس اغیز وی او په دې باندې ورسره تر هرګره شو ورسره ټیکنالوژي شو دا یو لکه نوې نوې ټیکنالوژي نه روانې دي دوی په انسانانو پر ژوند باندې بیا په ملکونو او په یو بل په هوادونو په تعلق باندې بس اثر وی او ورسره بیا کوم ګورو دې پیرې دا امپورټنت په دې مو چې دا کووډ 19 راغې نو کووډ 19 کې هم ډېر زیات غیر یقیني صورتحال دی چې آیا خلک آیا دا ملکونه خپل خلک خیال ساتل شي نه سي ساتل سبکیږي لکه غیر یقیني ډیره زیاته شوې ده نو بهرال نن چې کوم دا خبره وي په دې کې چې کوم دا چا رپورت لیکل دي د نېشنل انټيليجنس ډایرکټر هغه په خپل مو بیا په کې د برتانیا په خوانه خارجه وزیر او د آی آر سی انټرنیشنل ریسکیو کمیټه نن سبا مشر دی ډیوډ ملي بینډ هغه په کې د نه علاوه د یو ایس آی پی خپل دلته ایکسپرټ سو نو هغه دا ټول چې کوم رپورت په رپورت دی په دې باندې تجزیه وکړه سړنه وکړه او د رپورت کې چې سو هغه نور هم ښکار کړل.
پیر جبرشاه صاحب تاسو په 13 خبرونه کې هم زموږ سره ډېر اهم جزئیات صدر جو بایدن د یورپ د سفر په اړه باندې شریک کړي وو چې هغه یورپ ته ځي او الته د غټو طاقتونو سره یورپی هیوادونو مشرانو سره روسی صدر سره ویني دا دغه هم اهم پرمختیاوي روان دي. خو دا رپورت چوستا کامی استخباراتو ادارو ګډ کم رپورت دراتونکو شل کال لپاره چې سکیږي وړاندې کړی دي. زموږ اوریدونکو په دې کې خامخا او کتونکو بدل چسپی وی چې آیا د سیمې پاکستان افغانستان د سیمې پاړه پکې هم سویل شي وی چې الته سراتلونکو راتلونکو شل کال کې
او بالکل په دې ټول سیمو په هر یو سیمه باندې دوی نظر غکړې دي چې څومره هم دوی خپل انټيليجنس باندې پر رپورټونو باندې دوی کوم تحقیق کړي دي خپل ریسرچ کړي دي چې وايي چې سبا کیږي په کې جنوبی ایشیا خپل ځان لاغ دی او په هغه کې هم خبرې کړي دي افغانستان حق لا دي پاکستان حق لا لکه دا خبره هم کوي په افغانستان په باره کې فار ایگزامپل ابو دا وايي او چې فرض کړي امریکای ځواکونه ووتل ولې چې دا رپورت اصل کې راغلی په مارچ کې او په وخت ټیم صدر بایدن دا اعلان نو کړی چې موږ ځواکونه وباسو. خو بهرحال دوی وایي چې فرض کړئ ځواکونو نه پس دا خطر شته چې دلته یو قسم تشدد زیات شي او موږ چې کوم وینو او بلوي چې دا خطر هم شته چې افغانستان مسلکی یا چې کوم سیول وار ورته وایي چې په کامل لیول باندې لکه خانه جنگي شروع شي چې ازبک تاجک او پښتانه خپلو کې وبال دا ضروري دی چې دا وشي. خو دی وایي چې فرض کا الته حکومت کمزوري وي امریکای ځواکونه ووتل او الته امنیت صورتحال خراب شو نو دا سيزونه هم کې دي شي هم د کشان دی پاکستان چې کوم داسې مې دی د بارډر ایریا دی هم دی باره کې هم داسې ویل کېږي چې دلته هم حالات خرابې دي شي. نو او بل څومره تاسو د یورپ خبره وکړه د صدر بایدن نو هغه کې هم لکه دوی دا خبره کړې ده چې جمهوریت ملکونه چې کوم دی هغه به یو ځل بیا راغونډيږي او دوی به مخنیوي کوي د هغه ملکونو لکه روس او چین چې کوم دوی د سیستم ته د کوم دی اقدار ته او دوی د چې کوم دا جمهوریت سیستم دی جمهوریت دی دوی ته کوم خطرې دي نو دا ملکونه بیا را یو زکیږي. نو دا مونږ
پیر زبر شاه صاحب کلن غو نګراته دا وای چې د چین په حق لبانې د روس په حق لبانې د امریکا او یورپ تعلقات په حق لبانې ډېر خبرې کیږي نو آیا د رپورت کې دغه طرف ته هم څه اشاره شته کنه؟
بالکل د چین په حق لډر خبرې دي او دی دا وای چې را روان چې کوم شل کال دی په دې کې به چین او امریکا دی به دوه داسې هوادونه به چې کوم به اثر ډېر زیات دی په ملکونو باندې او په پالیسی او په انټرنیشنل سیستم په جوړولو باندې او ور سره دوی دا هم وای چې څنګه چین چې کوم ماډل دی لکه پاکستان مثال هم ورکړی دی چې پاکستان خپل هوایي چې کومه کمپنی ده د چین والا نو هغه ته ویل دي چې تاسو موږ ته په پاکستان کې انویسټمنټ وکړي او د انفراستراکچر کې هیلپ وکړي نو خو هغه نه بیا خطر دا ده چې خلکو باندې چې کوم سرویلنس خطر وي چې لکه چین باندې هغه کیږي چې دوی خپل خلکو باندې ډېر نظر ساتي نو بهرحال چین باندې هم ډېر تفصیل خبرې دي او په نوې ټکنالوژي باندې دي چې دا ټکنالوژي به خلک څنګه کوي او نان سټیټ په انجیوګانو باندې دي چې غټ غټ انجیوګانې او دا کارپوریشن چې موږ ګورو غټ غټ کمپنیانې جوړیږي نو دا ځان له یو داسې چیلنج دی چې کوم ته دی وای چې موږ ته په کار کې نظر مو یې پی
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیر مننه
مننه.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202531512.
ګانو ورو دن کو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې د پولیو وایرس په ضد باندې درې ورځې مهم پیل شوی دی، خو په مردان کې د پولیو د ټیم د حفاظت لپاره چې کوم مامور دو پولیس اسکرو په هغه باندې برید شوی ری وغه پکې وجل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي، او دغه پولیس چارواکي کو باندې هغه وخت برید شوی ری چې کله دوی خپل ډیوټي وکړو داغې نه ورستو واپس روانو. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې شریک وي.
د مردان دلی پولیس بیان پرمان علی خان واگی د پولیس د سرتیری د رستم په پلو ډیره علاقه کې د پولیسو ټیم سره په ډیوټي وو او نامعلوم وسلوالو پر ډډه کړی دی. وی ویډیو سره په خبرو کې پرمان تایید کړه چې دواړه پولیس کارکون کې مړ شوی. هغه ویل د دلی د پولیس افسران او سرتیری علاقې ته رسیدلی او د لټون عملیات یې پیل کړی دی.
پولیسو ټیم سره پولیس والا تعینات وو تقریبا نامعلوم افرادو فایرینګ کړی دی. افسران
مردان دل کې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر فهد اقبال وایي دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه چې د پلو ډیره په علاقه کې د پولیس سرتیری د پولیو ډیوټي څخه بیرته روان وو. وی ویډیو سره په خبرو کې د صوبې د نور برخو پرنګا په مردان کې هم نن د پولیو ضد ساسکو کمپاین درې مورز وا او ماشومان ته د پولیو په ضد ساسکو ورکولو د پاره ټیمونه په خپلو علاقو کې موجود وو. هغه ویل د پیخي وروسته په یاد علاقه کې د پولیو په ډیوټي مامور ټیمونه مرکزونو ته راوستل شوې دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د پیخي وروسته کمپاین ودرولې شوې دي، ډاکټر فهد اقبال ویل عام ورځو کې د پولیو ساسکو ورکولو کمپاین د 2 بجو پورې روان وي، او د سبا نه بعد د کمپاین روان ساتلو په اړه د امنیتي چارواکو او ځلي مامورینو سره د مشورې وروسته پریکړه کولې شي.
سیکیورٹی والا برازی دیکھے ریپڈ ریسپانس ٹیم فوج والا غیب برازی کینی با کافی طلب مخام تکی گی.
د مردان د رستم پلوډی ری سیما د وسلوالو په اړه حساسه سیمه ګڼل کیږي، او د غلطو وړاندې هم د ترهګرې پیخي او د پولیس په هدف کولو پیخي رامنځته شوې دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشاور کامران منګش ویلي وزیر اعلی په پیخه د خپګان سرګندونه کړي او د پیخي د پلټنو امر یې کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لدی وړاندې هم وخت په وخت د پولیو ټیمونه په هدف شوې دي. روان کال د جنوري په میاشت کې په کرک ضلع کې د پولیو د ټیم په ساتنه مامور پولیس کارکونکو په بریټ کې وجل شوی. د پاکستان په یو سلسله رښتو ذلو کې د ګل پور د جون په اومنېټا د پولیو په ضد ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ، او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
ګران اوردونکو تاسو ته وی او ډیوا خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د کورونا ضد د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر مشر وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې دوی غواړي چې د ویکسینو ورکولو عمل زر تر زره سرته ورسي چې خلکو ته بیرته روزګارونه هم ملو شي، او ان سی او سی دا هم وایي چې د 1 کروڑ خوراکونه تر اوسه پورې خلکو ته ورکړی دي 10 میلیونه، او د دې کرونا وایرس ویکسینو لپاره $1 ارب هم بیلی کړی دي. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د اسلام آباد نه ریډیو خبریال عربیا پیر شریکوي.
په هیواد کې د کرونا ویکسین 1 کروڑ خوراکونه د لګولو عمل تر سره کېدو د دستور سره وینا کې د کرونا د څار او معلوماتو خوروونکي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مشر او وفاقي وزیر اسد عمر وویل هر ورځ د 3 لک څخه زیات ویکسین لګول کېږي. د کرونا وبا درېمې څپې د مخنیوي لپاره پورته کېدونکو ګامونو مثبت اغېز مخې ته راغلي، خو خطر اوس هم نه ده ختمه شوی.
سال کے آخر تک 7 کروڑ تک پہنچنے کا ہے خطرہ. خطرہ ٹلا نہیں ہے. جتنی تیزی سے یہ ویکسین لگتی چلی جائے گی اتنی ہی ہمیں اس خطرے سے حفاظت ملتی چلی جائے گی.
روان کال دا دسمبر تر میاشت پوری و کروڑا کسانو تا دا ویکسین لگولو هدف یې ټاکلې دي. دوی خواست وکړو چې ټول دې د ویکسینیشن عمل کې برخه واخلي, ولې چې په څومره تیزی سره ویکسین لګول کیږي هغومره به دغه خطر راکمیږي. د منصوبه بندی وفاقي وزیر اسد عمر تیر ورځ ویلي وو حکومت د کرونا وایرس د ویکسینونو اخستو دپاره د اقتصادي رابطه کمیټي ای سی سی د لارې $1 ارب مختص کړي. هغه دا هم ویلي وو چې حکومت د دې څخه وړاندې $2.5 میلیون په خرڅ ویکسینونه اخستي, ځکه چې د سوداګرۍ پیل کولو او د روان لاکډاون پای ته رسیدو وروسته د عام روزه ژوند بیا رغونه په مستقیم ډول په هیواد کې د ویکسینیشن اغیزمن کمپاین سره تړاو لري. پاکستان په شروع کې پر کوویکس باندې تکیه کوله. دغه نړیوال اتحاد ژمنه کړې وه چې د هیواد 40% آبادۍ ته به کرونا ویکسین ورسوي, خو دغه ویکسین وځنډول سو ځکه چې هند خپل په هیواد کې د کرونا مثبتو پیښو د زیاتېدو له سببه پریکړه کړې وه چې ویکسینیشن به د ځایي استعمال دپاره کارول کیږي. په پاکستان کې دا وخت د چین ویکسین ساینوفارم او ساینوویک د چین په مرسته پاکستان کې جوړ کړی سوی ویکسین پاکویک, د اکسفورډ استرازینیکا, د روس سپوټنیک 15 او روانه میاشت امریکا فایزر ویکسین د لګولو اجازه هم ورکړې ده. بل پلو ته د پنجاب د روغتیا وزیر یاسمین راشد وایي د ویکسین لګولو عمل اوس هم هغه رنګ نه دی روان څرنګه چې پکار دی وي.
جن کی لٹریسی ریٹ واز ہائر, جو کانشس بہت ہے اپنی صحت کے بارے میں, ان لوگوں نے تو سب نے آگے جلدی سے جلدی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کر لیا.
کم خلق چی تعلیم یافتہ دی او خپل د روغتیا په اړه اندیش مندی هغه ویکسین لگاوی, خو په لوی شمیر اوس هم د 50 کلو څخه زیات عمر داسې خلق دی چې ویکسین یې نه دی لگولی, چې د اندیشې وړ خبره ده. په هیواد کې د کرونا وایرس څخه په تیر شواروس کې و اویا کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د غرنګ د کرونا څخه د مړو شمیره 1,400 څخه زیاته سوې ده. د ان سی او سی د شمیرو تر مخه په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو کچه 2.5% ته راکښته سوې, او په تیرو 24 ساعتو کې د دغه وایرس څخه 1,100 څخه زیات کسان رنځوران سوي دي. خو دا هغه شمیرې دي چې حکومتي اداره یې د هسپتالونو څخه ترلاسه کوي. بل پلو ته طبي پوهان په ځمکني کچه دغه شمیرې د څو چنده زیاتېدو ویرې لري, ولې چې د دوی تر مخه اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې خلک د کرونا ټیسټونه نه کوي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
پاکستان, افغانستان, د کووډ 19
بندیز دے, په کاروبارونو بند دي,
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي, خلکو خپل حفاظت کړی دی.
ګرانو اوریدونکو, کرونا وایرس چې ټوله دنیا یې په لړزان کړې ده, معیشتونو ته لوی زیان اوریدلی دی, خو بیا هم امریکا چې تر ټولو زیات اغیزمنه هیواد وو په لوی کچه باندې خلکو ته ویکسین هم ورکړی شوی دی, او لګیا دی نړۍ چې کوم ده هغه واپس معمول ژوند ته د بیرته راتلو هڅه کوي, خو دا هم تر اوسه پورې یو چیلنج دی. په عرب نړۍ کې د پاکستان یو شمیر خلک په لکونو پښتانه روزګارونه کوي. متحده عرب امارات هم په هغه کې یو دی چې یو شمیر خلک ته بیرته تلیری پښتانه, او هغه اوس واپس نشی راتلی ځکه چې متحده عرب امارات لخوا پاکستان نه راتلونکو جازونو باندې بندیز دی, او کرونا وایرس ویکسین چې چا نه وي اغسته نو هغه دغه هیواد ته نه پرېږدي. په دې اړه باندې را سره یو ویډیو رپورټ عرفان بادر شریکوي.
د پاکستان شمیر په هغه هیوادونو کې کیږي چې هر کال 50% نه زیات وګړي عربي هیوادونو ته روزګار لتل غواړي. رپورٹنگ ترمہ پکال دوتر نلسم کی سعودی عرب تا پندلک دا پاسا، متحدہ عرب امارات تا دولک دا پاسا، عمان تا شپگی زرا، قطر تا ول زرا، او بحرین تا وزرا پاکستانی وگڑی کانون لاس تن چوی، خو پکال دوتر شلم او دوتر یوشتم کی داشمیر او یا پیسد نزیاد را کم چوی. پاکستانی مسافر دا عرب حوادن نهارا میاشت، دو اشاریہ سلور درش بلین ڈالر ملک تلیگی، چپکی اتسلویخ پیسدہ دا سعودی عرب او یو اینا لگلکیگی، دو خواہ بہر اسی دن کی پاکستانی سرمایہ لے گی نوبل خواہ اوئی دا مسلم کار کی گی. تیر کال دوزر شلم دا سے یوازی دا متحدہ عرب امارات نا اتیازر نزیاد پاکستانی وگڑی وطن تتلی، چپکی دا دیرو کارون ختم شوی و دا کرونا دا وجی روزگارون دا تاوان سرمک شوی. پا دوبائی کی یو ٹریول ایجنٹ چنمی عبدالبشیر دے ویو ویڈی وسرا پا خبرو کی ہوئے کہ تیر کال دا سے روزگار دا تاوان سره مخ شوی دے، زکه چې کله وی دی باندې شي او کله پروازونه باندې شي.
اوس خو چې دی د کووډ په وجه چې دی آلموسټ چې دی هر څه بند شوی دی، لکه ټوریزم اکټیویټیز د ټولو نه زیات ډیسټرب شوی دی. ایون ټراول ایجنسی خو یو سایډ تقریبا ایئرلاین آلموسټ ډیفالټ شو په ډیر کنټریز کې، نو زه به دا ویم چې پینډیمک په وجه د ټولو نه زیات چې کم افیکټ شوی دی بزنسز، نو هغه کې زموږ د ټراول ایجنسی چې د ټولو نه زیات هایلایټډ ده. اس خو جی پا بار امی بانی دوی دا فلائٹو نا بن کری دی دا اختر نا، مطلب یو سو رسی وڑان دی، نو دیکی دا یو ایشو راگا چی دیر خلق تلیو پا اختر باندی او دیر کسان، مطلب پا نسبت دا تیر شوی زل چی دی دیر زیاد کسان سٹک دی.
دا کال 2019 شمیره در مخا زر کشپک سوا پاکستانی زوانان غواڑی چی روزگار دا پارا عربی حوادونو تا مخو کی، خدا کرونا لوج ماحول یکدم بدل شوی دی او آغا پاکستانی چې کار لا راغلی په یو دو کې حیران پاتې شوی. یو پښتون مسافر چې نوم یې جان محمد دی په دوبه کې روزګار کو، خدا مور په بیماری وطن ته تللی دی. اوس وای چې نشم کوي چې واپس دوبه ته لاړ شم، ځکه چې پروازونه بند دي، نو آغا کار چې تنخواه به په وخت ملاوي دا او کور ته به مې را لېږله د خطرې سره مخ شوی دی.
دبئی کے ماں جاب کا اولو اور بیا کور کے مسئلہ ہوا، مورم بیمار ہوا، بیا دبئی نراغلو ایمرجنسی کے پاکستان تھا، وہ سکم دی پاکستان نہ فلائٹوں نہ دبئی تھا بند دی، دغے دو وجہ ډیر زیات مشکلات تھی. یہ مشکل خدا دا چې آلتا زمون تیار جاب ہوں وہ ٹائم بس سے لری رات للا اب ہم کور ترا لے گلا دو کور کے پہ حساب کتاب برابر ہو. بلا مسئلہ دالا چې زما ویزا ختم ده، جولای کې زما ویزا ختمیږي، که زه لاړ نشم نو هغه مشکلات هم پیدا کیږي.
یاد دی وی چې امارات ایئرلاین د جون 30 نیټې پورې د پاکستان نه پروازونه نه کول اعلان کړی دي. فلای دوبه او اتحاد ایئرویز د جون 15 نیټې پورې د پروازونو بندیز اعلان کړی، خو دا هم یې ویلي که چېرې پاکستان د جیو ای نه د فلایټونو راتګ کمول اعلان واپس نه کړلو، نو دا د بندیزونو نیټه به نور هم ځنډولی شي. بلخوا د پی ای ای پروازونه کوي شي چې د یو ای نه مسافر پاکستان ته یو سي، خو د پاکستان نه یو ای ته مسافر راوړلو اجازه ورته نشته. چې د پروازونو د بندیز له سببه مسافر بازار شوي دي، نو د جهازونو کپنې هم د تاوان سره مخ شوي دي. سله چې حکومتونو له پکار دي چې هلې ځلې وکړي او دا ستونزې هوارې کړي، نو ډېر روزګارونه به د ختمېدو نه بچ پاتې شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای ای.
گران اردن کو تاسو د وی او ایډي وخت پرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې لس ورځې وړاندې یو ځای مشر نسیم الله وجل شوی دی. ځای خلک په دې باندې سخت احتجاج کوي، دوی وایي چې ردینه وړاندې هم د مارچ په میاشت کې دوی احتجاج کړی او سلور تن کې ځوانان چې کوم دی وجل شوی، خو بیا ورته حکومت ویلي وو چې دوی به د سیمې نه ترهګره ډلې ختمې کړي او امنیت په پځای کې. دوی وایي چې اوس بیا یو ځای مشر وجل شو او حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړې. حکومت وایي چې دوی زیاتره وعدې پوره کړې هم دي. نن دغه احتجاج کوونکو خواته د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی په مشرۍ کې په سلګونو د عوامي نیشنل ګوند پلویان هم تلو چې په لار کې ورته یو شمېر خندانو مچول شي. د غشن د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ورته هم ورغلی وو، وینا یې کړې وه. د وی او ای ډی وا خبریال عدنان بیټنی په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
د پنو په ځان خیل کښې د ایوکامي مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته سره د هغه مړي ولسي پرلت نن په لسمه ورځ هم دوام لري، او دا پرلت کوونکي وایي تر څو د سیمې امنیت لپاره په حکومتي کچه کوټلي ګامونه نوي اخیستې شوي، او دغه سیمه د هر قسمه وسله والو څخه بې د څه توپیره نوي پاکه کړې شوې. د ولسي پرلت په دوام لري. ځاني خیل د بنو ښار څخه نږدې 25 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او د شمالي وزیرستان سره جوخته سیمه ده. چرته کې چې په کال 2009 کې د وسله والو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کېدو وروسته حکومتي چارواکو په دې ځای کښې د امنیت په ځای کېدو دعوې کړې دي، خو ځایي خلک وایي دلته هره اونۍ د ناامنۍ پېښې ترسره کېږي چې پکښې د سیمې مخور مشران، ماشومان او ځوانان وژل سوي. دغه پرلت کوونکي دا تور هم پورې کوي چې د دوی پسې تګ راتګ لارې تړل شوي او د دوی پرلت ته سیاسي مشران نه پرېښودل کېږي. د یادونه ده چې د بنو په ځاني خیل تاڼکشې هم د پرلت کوونکو پر ضد د ریاستي ادارو او پوځ پر ضد د سپکاوي مادو لاندې مقدمه هم درج شوې. دې درنیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ روهیلوا مشر منظور پښتین هم رسېدلی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل امن غوښتل د دوی آئینی او قانوني حق دی. هغه د پاکستان په مطبوعاتو او حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې په پنجاب کښې معمولي شانتي پېښه وشي هغې ته په مطبوعاتو کې زیات ځای ورکړل کېږي، او د ملک تر وزیر اعظم پورې لوړپوړي چارواکي د تشویش څرګندونه کوي. خو د ځاني خیلو په دې پېښه حکومت او مطبوعات دواړه زبون وهلي دي.
ریاست امن نه پیژني. موږ ورته وایو چې د دغې خاورې نه د ګډ بیډ ایسایمای فوج ووځي، موږ ګارنټي ورته وو دلته به خپل امن قایم شي. موږ خو آیین منو. دا چې کوم زموږ سره څه روان دي، دا دوی د په آیین کښې وکړي چې زموږ سره ټیک روان دي که غلط روان دي. که د پاکستان فوج آیین نه مني نو بل خو به څه مني؟ که موږ د دنیا کوم یو آیین کوم قانون مني دوی چې موږ سره یې وګوري؟
د پرلت یوه ګډونوال لطیف وزیري وویل له دوی څخه د پرلت ختمولو غوښتنه کېږي. دا په داسې حال چې دوی پسې لارې تړل شوې، مقدمه پرېدر شوې او نیول کېږي. هغه وویل تر څو د علاقې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه نوي اخیستې شوي دا پرلت به روان وي.
نن لسمه ورځ ده، لارې خو فلحال تړلې دي، ځکه چې موږ د کوم خلک راځي هغه په مین لار نه شي راتلی، پولیس ورته ولاړ دی هغه واپس کوي. جرګه راغلی وه، هغې ته موږ دغه وویل چې موږ دلته کښې ناست یو، تر هغې ناست یو چې مطلب موږ ته تر څو په امن باندې عملي اقدامات نه وي اخیستې شوي، خو که دوی سنجیده نه وي دغه لارې تړي، زمونږ میلمنه به عزته کوي، زمونږ خلک یې نیولي هغه نه خلاصوي، موږ به خامخا مخکې حرکت کوو.
وایس اف امریکا ډیفا په دې اړوند په سیمه کښې حکومتي چارواکو سره تماس هڅه وکړه، خو دغه رپورټ تر جوړولو څه جواب ترلاسه نه کړو. په سیمه کښې یوې حکومتي سرچینې وویل د پرلت کوونکو سره خبرې روانې دي، دوی غوښتنې اورېدل شوې، دوی ته ویل شوي چې مړی خاورو ته وسپاري او غوښتنې به یې ومنل شي، خو لا تر اوسه په دې خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی. وروستي راپورټونه وایي چې جاني خیلو دې پرلت ته د کمپرستې ډلې عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولي په مشرۍ په سلګونو شمېره ګاډو یوه قافله روانه شوې، او د بېلابېلو خنډرونو تېرېدو څخه وروسته دا بحال بنو ښار ته رسېدلې ده. دا دې هم یادوي چې دې نه وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د بنو پولیسو دې پرلت ته نه دي پرې ایښي او له بنو څخه یې واپس کړي دي. عدنان بیټنی، ډیوه، بنو.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوه خپرونو ته غوږ یې. په هریپور کې یو پیښه شوې ده او هلته یو سړي خپله نمسۍ په ګټو ویشتې بیا وژلې ده، یوازې په دې تور باندې چې ورته ویلي دي چې د هغې په موبایل کې د یو الک نمبر موجود وو. د دغې پیښې وروسته پولیسو د دغه وژلې شوې ماشوم نیکه گرفتار کړی دی، او هغه هم پولیس ته دا منلی دی چې او دغه ماشومه د وژلې ده. په دې اړه باندې راسره نور تفصیل احسان محمد خان په دې رپورټ کې شریکوي.
کموم رجینای د هریپور زلې لری پرتی سیمې کنیکوټ خوا ته په یو خوشی بیابان کې وجل شوی. د هریپور د پولیسو تر مخه د وجل شوی جنای نیکه د دې د وجنې په تور نیول شوی، او په لټنو څخه سرګند شوی چې د خپل نسای د میلمستیا په بانه د هریپور څخه د دې د پلار د کور نه خپل کلی کنیکوټ ته راوستله، او دغلته یو خوشی ځای کې بیا سنگساره کړله. د پولیسو په وینا د وجل شوی 14 کلنی جنای انم بی بی نکه اقرار شوه او دای منلی دا چه خپل نسای زکه وجلا چه دی با د ټلیفون د لارې کوم یو هلک سره خبرې اترې کولې. د هریپور صدر سرکل د پولیسو ډی اس پی سجاد خان په دې اړه ویوې ډیوتا س داسې اویل
پر لڑکے کا نمبر اس کے پاس تھا. اس کی اصل وجہ قتل ہی کے بنی ہے کہ مختلف ٹائم میں سکون وغیرہ آتے تھے وہ اس سے بات چیت کرتی تھی.
د بچل شوی جنی نکاح نیول شوی او پلټنو په وخت اقرار کړي چې د خپل نو سه زکه او وجله چې د دې موبایل کې د یو هلک د ټلیفون شمیره خوندي و او هغه سره خبرې کولې. پولیس پلټنو څخه سرګند شوی چې د حکم عمر جنی اړومبه خپي کړي شوی او بیا یې سنگسار کړي. مقدمه درج شوی او نور پلټنه هم روانه دي خو تر اوسه معلومه شوی وجه هم دغه ده چې دغه جنی تش د ټلیفوني اړیکې په شک او وجله شو.
د وجل شوی جنی مور زریان بیبي چې خپل د بیر پولیس تانی د ننه مقدمه هم درج کړی ده. د دې پوینا یو او یا کلن محمد یاسین چې د دې سخر دی درې ورځې وړاندې خپل نسای پسې د دوی کوټ ته راغلی وو خو دوی نو خبر چې دی به په دغه ورکوټي غټای ماشومې دومره ظلمونه کوي. وایس اف امریکا ډیواتا په سلکو نیولې زریان بیبي سداسې وویل
کے بعد اس نے اس کا گلا پھانس دے کر اسے اونچائی سے نیچے پھینک دی. وہ اسے واسطے دے رہی تھی اس کے یہ ہاتھ توڑ رہی تھی.
تے ظالم زما د بے گناہ لور مرے خپے کھڑے او بیا ای ور باندھی ٹبری غرزولی چې د دې معصوم وجود هر اندامې زری زری کړو. خدغه خوشی بیابان کې ته دغه غټي چغي او اسویلې چا هم نه واورېدلې. په داسې ظلم خو پکار و اسمان څخه د دبرو باران سوي وایا.
د زنانو او بشري حقوقو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډيشن د شمیرو تر مخه په 2006 کال کې د جنوري نه تر دسمبر میاشتې د زنانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او دغه تیر شوی یو کال کې په زنانو د تشدد 2290 پیخي مخه تر راغلي دي. د زنانو حقوقو د پاره کارکونکو وای د داسې پیخو یو لوی شمیره هغه ده چې ناسرګند پاتشي او پولیس او یا مطبوعاتو ته بیا رپورت نشي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پیښور.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی 00202-153-1512.
د وی وای ډیوا خبرونه ته غوږی. د امریکا صدر جو بایدن د یورپ په سفر دی او دغه ځای کې به د نیټو او دغه شان د یورپی هیوادونو او د شپږو غټو اقتصادي طاقتونو د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. دغه سفر په اخره کې به د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره هم ویني. دلته په واشنگټن کې څېړونکي وایي چې د صدر جو بایدن د ملک نه بهر دا لومړی سفر یورپ ته او د اهم مشرانو سره ملاقاتونه دا ډیر زیات اهم دي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیوا همکار ارباب محمود علی شریکوي.
د ګل پرست نیټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ وایټ هاوس ته د ورتګ په وخت ویلي دي چې صدر جو بایدن ته به یورپ ته په ورتګ دوه هرکلی وایي.
د نړۍ تر ټولو طاقتورو هیوادونو امریکا په نیټو کې زیات ملګري او ائتلافیان لري. زه برسلز ته د صدر بایدن د راتګ لپاره منتظر یم.
وایټ هاوس په ویلي دي چې لکه د روس او چین غوندې هیوادونو د غیر عادلانه مقابلې او غواخونو د چیلنجونو د مخه نیولو لپاره بایدن غواړي چې په برتانیې او یورپ کې د امریکای جمهوریت ائتلافیانو سره نږدې کار وکړي.
At the USCU summit, the امریکای او یورپی اتحاد په سرمشریزه غونډه کې به صدر او د یورپی اتحاد مشران د سوداګرۍ او ټکنالوژي په اړه خپل حل ځلې له یو بل سره سموي او هڅه وکوي چې له جمهوریت هیوادونو پرته لکه د چین غونډې زورواک حکومتونه په یوشتمه پیړۍ کې د سوداګرۍ او ټکنالوژي لپاره اصول ونه ټاکي.
خو د خارجه چارو سړونکو برانډ کاتولس وای د چین په اړه کېدلی شي د امریکای مفادات د یورپی ائتلافیانو سره یو نوی
countries
ملکونه د چین پرمختیا او اقتصادي ترقی ته ګوري، د دوی ټکنالوژي ته ګوري چې دوی ترې څه ګټه ترلاسه کولای شي، او داسې لارې لټوي چې له امریکا سره هم تعلقات وساتي خو له چین سره هم اړیکې قائم کړي. نو زما په خیال لکه د جرمني غوندې ملکونه به نیخ په نیغه خو د امریکا سره په اختلاف کې ناراضي، خو تر څه حد پورې به دا د خپل ګټې لپاره کاروي.
کتلس وی بایدن به د امریکا او د یورپ ترمنځ د مشترکه اقدارو خبره کوي. روس او چین دا قطرونه نه لري.
د امریکای د صدر په حیث دا یو ډومبای سفر دی، او زما په خیال د نړۍ د یو بل جمهوری مرکز یعنی یورپ ته ورتګ خپل اهمیت لري، او بیا په پراخه کچه غونډې هم ډېرې اهم دي. خو څه دواړخیزې غونډې اهم دي، لکه یو د برتانیې د وزیر اعظم بوریس جانسن او بل د ترکیې له صدر رجب طیب اردوغان سره د ملاقاتونه.
د بایدن ډومبې خبرې به د جی 7 ملکونو د سرمشریزې غونډې کوربا او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره وي. بیا به برسلز کې د یورپی اتحاد او د نیټو سرمشریزه غونډو کې برخه اخلي. د هغې وروسته به راتلونکي هفته په جنیوا کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره ویني. د ویلې دي چې د بشري چارو د سرغړونو په اړه به چین او روس باندې فشار سیوا کوي.
صدر بایدن او د انتظامیه به دا شی چې امریکا واپس راغلې ده، او دا چې نړۍ ته دا وخت د اروپیو شو اهم مسلو د مخنیوي لپاره را یو ځای کېدل پکار دي. نړیوال چیلنجونه لکه موسمي بدلون، کووید وبا ته ځواب، او له روس او چین سره د طاقت د مقابله غونډې ستونزو لپاره دوی څه کولای شي. زما په خیال د انتظامیه ته د دې کار لپاره د ائتلافونو ضرورت دی.
سیماکوویسکی او نور سیډونکو وایي دا وخت امریکا د کووید 19 یو بل پړاو ته داخليږي، چرته چې دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ سره ویکسین شریک کړي او نړۍ هم د وبانه راوباسي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
VOA ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل 103.
هر ورځ سلیریش ساته.
ګران اردوونکو تاسو د وی او ای ډی وا خبرونه ته غوږی. د پری خبر های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت بیلابیل ثبوت نوټیسونه جاری کړی دي چې په صوبه کې د ماشومانو نه په زور باندې مشکت اخستو مخنیوي لپاره چې کوم قانون دی په هغه باندې څومره عمل درآمد کیږي، او دا چې صوبه کې څومره ماشومان دي چې هغه مشکت کوي د کوم عمره په حالت کې د قانون په ضد باندې را په دې اړه باندې ورته ویل شي ویل چې د ستمبر 12 مې نیټه پور د خپل رپورټونه جمع کی. سیډون کې وایي چې د پیښور های کورټ لخوا دا پورته کړی شوی ګام د ماشومانو د آینده او د هغه د تعلیمي مستقبل لپاره ډیر اهم دی. په دې اړه باندې را سره د سیمینه د ډیو خبريال عبدالرزاق یو رپورټ شریکوي.
د پیښور های کورټ د صوبای حکومت بیلابیلو محکمو ته نوټیس جاری کړی چې په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو ماشومانو د حقونو او د هغې نه مشقت اغیستلو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی قانون په اړه د عدالت ته رپورټ جمع کړي. عدالت د ځواب ویونکو څخه دا هم غوښتلی چې په کوم عمرۍ کې رکشې چلوونکو ماشومانو سوالګرو او په سند کې کارکونکو ماشومانو په اړه معلوماتو او د هغې د مخنیوي لپاره اغستل شو ګامونو په حق لدی هم یو جامع راپور وړاندې کړي. د کیس د اوریدنې په اړه په دغه قضیه کې خواص کوونکې د پیښور های کورټ شبینه نور ایډوکیټ وی ویډ وته ویل
دا ماشومان چې کوم دی مزدوري کوي یا هوګاړي شیشه صفا کوي یا چې کوم دی غټ کمرشل وېیکل چې کوم دی غټ ډرایو کوي وداوت لایسنس نو دی چې کوم دی حواله سره موږ ریټ کړو چې د دې خلاف ته یو قانون سازي دی وشي یا چې کوم دی کوم قانون سازي حکومت کړي راغې پروپر امپلیمنٹیشن وشي چې دا چایلډ لیبر چایلډ مزدوران چې کوم دی دا خاتمه وشي. دې باندې کیس رشید صاحب اجازه انور صاحب چې کوم دی اغي بنچ او اغي په حکومت ته نوټیس وکړي اغي راغلی او اغي ته چې کوم دی رپورټ یې وخت چې تاسو موږ خپل رپورټ سبمټ کړي چې تاسو کوم قانون سازي کړي دا اغي سه امپلیمنٹیشن حواله سره تاسو کړي دي کنه دي کړي.
د کارپوهانو د وینا تر مخه د کارکونکو ماشومان په اړه په کال 1996 کې تر سره شوی سروې ښایي چې په پاکستان کې 1 کروڑ او په خیبر پختونخوا کې 1,00,000 ماشومان په معاش ګټلو کې بوخت دي. په پیښور کې میش د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د مزدورۍ کولو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي خو لا تر دې دمه نه ده عملي کړی شوی.
نو په 2015 کې د خیبر پختونخوا حکومت یو قانون پاس کړی، دغه غرض او مقصد دا چې په صوبه کې چې څومره ماشومان دي په چایلډ لیبر کې، پای کې دیا کمیرا واستل شي او یادې دغه خاتمه وشي. خو د بده مرغه د هغه قانون عملی کېدل چې دي نو هغه تر دې دمه په نظر نه راغلی. دغه شان په 2018 کې مفت لازمی تعلیم قانون هم پاس شوی دی، خو په هغه کې هم تر دې دمه کامیابی ترلاسه شوی نه ده.
نوموړي زیاته کړه چې په کم عمرۍ کې د معاش ګټلو له امله زیاتره ماشومان د جنسي او جسماني تشدد سره مخ کیږي.
چې ماشومان په دې ماډرن دور کې په وشتمه صده کې د سکول تلو په عمر کې وي او هغه سکول ته نه ځي، نو چې هغه سکول ته نه ځي نو ډیفینیټلی هغه به سټریټ ته ځي، لارو کوڅو ته به ځي، کار روزګار ته به ځي، او په هغه باندې د جنسي تیرو د پیښې امکان چې دی نو دا هم زیاتی دی شي. دغه شان د هغه ذهني او جسمانی نشنوما چې ده هغه هم متاثره کیږي او هغه هم متاثره کیږي.
ماهرین وایي په خیبر پختونخوا ماشومانو په حق لا تر سره شوی سروې تر مخه د قبایل سیمو به شمول په خیبر پختونخوا کې خواوشا 3,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي، په کومو کې چې زیاتره د ځان او کورنۍ لپاره معاش ګټي. په دې اړه مو د خواریکا خو لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزي سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګران وردونکو یو بل اهم رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د کووډ یا د کورونا وایرس د خورېدو سره هم تعلیمي ادارې بندې شوې، طالب علمانو تعلیمي حالت خراب شو. جینکې وایي چې د دوی تعلیمي صورتحال هم په بده توګه باندې اغېزمن شوی دی. واغه جینکې چې هیواد په بیلابیلو تعلیمی ادارو کې سبقونه ویل، په هاسټلو کې سبقونه ویل، هغوی اوس په کورونو کې دي او هغوی ډېر د پریشانۍ سره مخ دي چې تعلیمي مستقبل یې د خطرې سره مخ دی. په دې اړه باندې را سره وقار احمد خان د اسلام آباد نه یو رپورټ شریکوي.
شل کلن مریم انصر د اسلام آباد اوسیدونکې ده. اعلی تعلیم د پاره کراچۍ کې وا چې کورونا خورېدل پیل شول او د یونیورسټۍ د یو اونۍ د پاره اتړلې شو. مریم انصر وای یو اونۍ د پاره اسلام آباد ته راغلی وا او خیال وو چې زر به کراچۍ ته واپس لاړ شي، خو دغه یو اونۍ چوټۍ د یو نیم کال نه زیاته شوه او دې دوران دا خپل هم د کورونا وایرس ښکار شوه. دې ټول حالاتو د مریم انصر په ژوند او تعلیم سره اغیز وو. اغه دوی صدا سے بیانوی،
مجھے جب کرونا ہوا تھا تو پرسنلی میں
چا ته متفق نه کړی چې حالات په دغه شانتي بدل شي. سبق می ډیر خ روان او خو چې کرونا لوجه یونیورسيټي وتړل شو نو بیا آنلاین کلاسونه او د کور دننه می نو شو کولای چې خپل سبق له توجه ورکړم. اوس مایوس یم او راتنه لګي ژوند به می مخ کې پریشان روان شي.
د پاکستان د آبادۍ نیمه برخه د زنانه او ده، خو اوس هم زیاتره جنکۍ د تعلیم نه محروم دي او کال 2018 کې شوی سر شمیرو تر مخه اوس هم پاکستان کې 53% جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. تعلیمی ماهر عمر اورگزئی وی بلوچستان صوبې او پخوانی قبایلی سیمو کې د گرد هیواد په مقابله زیات جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. دی وی چې خالی بلوچستان کې 88% او پخوانی قبایلی سیمو کې د جنکو د سکولونو نه پاسولو رجحان هم ډیر زیات دی او لوی وجه یې دادا سکولونو ودانې خوشته خو زنانه استادان پکې نشته. عمر اورگزئی وای کرونا وایرس خورېدو نه پس یو کال نه زیات تعلیمی ادارې تړلو لاوجه نورو جنکو هم سکول پریخې دي.
کرونا وجنا زمونږ تعلیمی ادارې چونکی تقریبا آلموسټ یو کال بند پرتی دي چې تعلیمی ادارې مونږ بند دي او آنلاین ورچوال چکم تعلیمی ادارې دي. تاسو وګورئ په ریموټ ایریاز کې، خاص کر په ټرایبل ډسټریکټ په بلوچستان کې او بیا په انټیریئر سندھ کې کتا سو غری یا په جنوبی پنجاب کې کتا سو غری، ال تک موږ سره فیسیلیټیز نشتا، انټرنیټ فیسیلیټیز موږ سره نشتا، او بل مونږ سره مشومان سره مطلب ډیجیټل اکوپمنٹ نشتا یا موبایل یا لیپ ټاپ یا داسې اکوپمنٹ نشتا.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت سو وری دغه لوزونه کړی دی چې تعلیم د پاره به بجټ کې 15% برخه بیلوي، خو اوس هم بجټ کې تعلیم د پاره یوازې 2.8% برخه ده. پاکستان کې شمیرو تر مخه اوس هم 53% جنکې د تعلیم نه محروم دي. رپورٹونو تر مخه پاکستان کې 2.2 کروڑ ماشومان چې عمرونه 15 کالو نه 15 کالو تر منځ دي.
پرونو ته وګي دا د وقار احمد خان رپورٹ چې جنکې څنګه د طالب علمانه د کووډ 19 یا د کورونا وایرس نه متاثر شوی لري. په خبر پختونخوا کې د ناقص تخمونو او دغه شان د دوایانو لوجنه زمیداران ګیلې کوي چې د دوی پښولونو پیداوار ډیر کم شوی دی. نور تفصیل په ملک وکاس په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان یو زری ملک دی او د ترقی مجموعی انحصار یې د ښه پیداوار سره تړلی دی او د ماهرینو د وینا مطابق ښه پیداوار لپاره ښه معیاري تخم ډیر ضروری دی چې ورسره د هغې خصمانه هم د څېړنې یا ساینسي اصولو د لاندې لازمه ده. کروندګر وایي چې محنت د دوی کار دی او لاس امداد او معیاري سره تخم او دوایانې د حکومت کار دی. کروندګر نن سبا هم په دغه وجه ګیلمن دی چې نه یوازې تخمونه بلکې زری سپرې هم غیر معیاري دي چې ورسره د دوی د مختلف فصلونو پیداوار ډیر کم شوی دی. د هریچند باغ کلی نثار وای چې صرف د تخم لوجی پیداوار کم شوی دی.
دا هایبرید رالې کنو کجدا په پیلو دل موږ په تبر باندې وال موږ په غایا کې به ولاړو 25 منجر په کاو 30 من په کې شوی دی. او زمنګ زرات په دوم رخته باندې لاړو چې واپس دا ګلابات او غل رالې 15 شپږ باندې جرم منګل کین. دا صرف من زراعت والا تم دا درخواست ہے خپل حکومت تم دا درخواست ہے زراعت والا خپل اختیار ته نه پریدي او دا زمیدار دې نه خرابای دا یوازې زمیدار د خرابې دو دغه نه دا ټول ملک د پاره دا نقصان خبره ده.
د با خریچن ظهور کروندګر وای چې زیاتره کروندګر بے تعلیم دي، دکانداران ورلا دوکې ور کوي او غیر معیاري سپرې او تخمونه په خرڅوي. خدا یاد وردا چې زیاتره هایبرید تخمونه د بهر ناراضي چې دلته کمډیانی په خپل نوم خرڅوي. ظهور زیاتوي چې د باتینګړ او هټکی فصل یې خ پیداوار نه ورکوي چې سپرې او دوایان هم د مرزونو مخنیوي کې پاتې راځي.
منګا ډای می ته ویټ راوړو من کو لیکس دی دا میټالیک سیل دی ا تاسو امیډا دا سی د پښکې د پاره دا نو یو بلا شی ورکې خلک یو هم کار نه کوي. کرزیټ تی پکې دا ریورس تی نو بس دو نمبر دی کنه.
دغه ګیلو او ستونزو په حق لا د توسی زراعت د باغونو ماهر ډاکټر صلاح الدین بیٹنی په پښتنه اوې چې په ضلع کې ډایرکټر تحصیل کې زری افسر او یونین کونسل کې اسسټنټ په ذریعہ دوی نوې تجربه خوروي او مسلې راغونډوي. خو دې کروندګر له مشوره ورکوي چې په زراعتو کې شکایتونو لپاره اداره موجوده ده چې بغیر سهارچې دیتا کروندګر ټلیفون کولی شي.
ډپارټمنټ سیټ اپ دی بل موږ سره کال سنٹر دے چې دی هغه نمبر دی او ټول فری دی. یعنی کا دتا په موبایل کې پیسې یې او کني نو چې تا هغه نمبر ملاو کې نو ال تنه وتا تا پورا رهنمایي او هغه کال نمبر کال سنٹر نمبر دی 0348 111 7070. یعنی 111 70 70 دای هغه نمبر دا نو دا نمبر باندې شکایت وکي نو دې نمبر وال کسبه تار رهنمایي پخپلا کوي او کنی نو تاب هغه متعلقہ ضلع کې یا ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر سرا یا سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ سرا یا ایگریکلچر افسر سره ملاو کی نو هغه ته تخپل مسله بیان کی کا هغه دی په فصل کې مسله او هغه دی سره یا دی ذریعہ ادویاتو مسله یا دی تخم مسله نو هغه با تا مسله پا اغه موکي حل کی.
د ماهرینو وینا دا چې د بهر نکم تخمونه پاکستان ته راځي هغه دلته په ملک کې په مختلفو سیمو کې تجربه لپاره کرل کیږي او بیا کاروندګرو د لپاره بازارونو کې خرڅيږي. او بیا هم ماهرین په وجهای چې یو موسمی بدلون دی او دویم نړیوال تخمونه په خپل ملک کې ناموزو وخت کاشت باندې کار دی چې د هغه لوجه هم پیداوار اغیزمن کی دی شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400.
ګران اوریدونکو ملک وکاس رپورٹ مور د سره د خبري خبرونه هم سر ترسي د خبرونه کو تاسو نه پاتې شي د وی او ای ډیوا په وپاړه باندې هم تاسو دا اوریدلی او کتلی شي. د دې سره د خبرونه وخ سرترسي مون سره پروډوسر وو عبد حسین او خبرونه جنران هم ډیره مننه کوم را سره ملو سه د دې وخ خبرونه روان لري شپه په خیر پروګرام کې هم لګ وخت پاتې زه د پروګرام خبرونه په اخر کې نو شروان کلندر ته اجازه غواړم پر ویلا مسپارم
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلومات